ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري کړي چې مزا عبدالحق کاکړ او سر علم مومن هر کله کو هله د سر روغ جوړ او خوشاله بیاس نن د خالي ورځ د 2015 کال د مې تر وشته ما نه تا په دغه غړي کې د پاکستان افغانستان خیبر پښتونخوا ایران او امریکا په اړه رپورټونه او لږ سره سره ځینې څېړنې هم درته لرو او په پیل کې به اسرار علم مومن تم ایکو سپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو لندیز د افغانستان د سولې د لی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په خیبر پختونخوا کې په شګانو شو ډزو یو جماعت کې 14 دوه کسان وجلی او وی جوبل کړی دی او داعش وسلوالې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. او زه خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د ربل شوې مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. قاضي محمد امین وقت پرون د مشلډو ازادۍ څانګې ته ویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادې پر لرې کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوي ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري. که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي خو افغان حکومت وایي چې په تیر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي. په خبر پختونخوا کې په شیګانو شو ډزو یو جماعت کې 14 دوه کسان وجلی او وی جوبل کړی دي. د مشال ریډیو خبريال وایي پرون د پیښور هیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتون کیلو جمعې مونځه کور ته روان وو چې نڅرګنه وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی ووجل شو او یو زوی او څوکیدار یې سخت جوبل شو. بلخوا پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا مسعودان د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی و ځان یې په چوونکو توکو سره والوزولو او 15 کسان یې جوبل کړل. له هم د یادو دواړو حملو ذمهوري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام په دتخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیرو 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیره جوبل دی. امنیتي چارواکو دا هم ویلي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیلي شوه کیله باندې راکټې داغلی دي خو چاته پکې مرګ جوبله نه دوړېدلې. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په اعتباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کوم میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي.
ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي نه بیا مور ساتي نه بیا پلار ساتي نه هلته سسرال کې ځای هغوی بچرته شي.
نوروز لاغو چې د خبر پختونخوا د ټولنې د خیر ښېګړې وزیر مرتاج روغانی سملی ته په خپل وینا کې ویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنیو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټو کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسیس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي. تاسله مشال لري خبرونه وري دایش وسلوای ډلې د عراق او شام پراخ سیمې نیولې دي او له واشنگټن تر بغداد او ربی ټاپو وزما سیاسي مشران اندېخنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. په خواني امریکایي سفارتکار ریچارډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرونویل دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کوردان دي، سونیان دي او شیعه دي. د ریچارډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکي کې فوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکایي کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې منظورولو او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي تړون ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لورې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په وړومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په کذافی میدان په لومړي ځل ترسره شوي شلوریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. یاد وي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میچ کې په درېیمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا پر کرکټ لوبډلې تر امرې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. او ټاکل شوی نن د پاکستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د سیالیو په درېیمه دوره کې له افغانستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسؤول علي کاظمي پرون مشال ډوته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د اسیا د 14 کلونو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 اسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. لومړی او دوهمه دوره سیالۍ په سریلنکا او ایران کې شوې دي. یو تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وایي چې ولسمشر اشرف غني منلی چې د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په متن کې د اعتراض یوه نقطه دا ده په بردر کې څو نیمه کې د صوبای اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې شزی له وټونه منع کړل سوی دی. خو که په دیرشم مئی کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم دغه عمل په ټوله صوبه کې تکرار سي نو انتخابي کمیشن به څه اقدام کوي؟
څو قسم معاہدہ جرگا اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پرنٹ سے الیکشن کمیشن مداحوں خلاف خشک ایکشن اخلی.
داسې تور لګېږي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي. خو دوې ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د څلور داسې کسان د نیولو خبر ورکړ چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی او د یو شمېر کسانو په وجلو تورن شو. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګولو څخه فضول خرچي ورته ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پایل رپورت. افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي هغه پیغام راځه دا چې مسله مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي نه سي چې موږ سره نه کوو نو سره سره دا کلمه د رفض دا باید مسله پاتې نه وي موږ نه شي ځینان د یو ځای کې یو اختلاف وشو او جمهور رئیس او استیاو د روښون د اصلاحاتو کې اړوري او دا مسله د خپل ځان لپاره
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله. خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده د تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطی ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوی دی چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشرې مڼې د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2006 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
فریبا ظاهر ده د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پېښور حیات آباد کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ خو د حکومت دریځ دا و چې دوی د دې ځای ښځې یو بل دارالامان ته لېږلې دي. دارالامان هغه ځای وي چې حکومت یې د هغو ښځو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي وي. غلام غوث د غونډې له ورغلی او دا رپورټ را لېږلې دي.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته ښځو ته پناه ورکړې شوې و خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغېستونکي شپېته ښځې د وومن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزایه شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیزایه شي نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته ځي.
ماشومان واده شي د دولس دولس کال ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د زیاتس کال حکومت هغه د کور نه اوښکلې شي نه بیا مور ساتي نه بیا پلار ساتي نه هلته سسرال کې ځای هغه به چرته ځي. هاف وی هاوس د دغه باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیسټنګ یو فیسلټي اوس د لور کې شو هغه باندې شو دا ټوکو والا خبره مې سلیمان سره ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام په مفتي سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
سپداتیرو پینزو کدونو کی چومره زنانا دارالامان در غلی دی او اقا زنانا بیرسش ولی زکا دی ما خویندی اصرار کدی چه دارالامان دی نیزایی چوی دی هلی زیلی کی دی پس دارالامان بیا دارال خرابه جوره دشی دی تا یوا کمیدهی جوره ور با بازی چه دی که چومره زنانا را غلی دی اقا زنانا چش ولی اقا با کمی طریقی بری مطلب در کم طرف تلوری دی او جا با تلی دی او کم اندازی بری لوری دی.
خود خیر خیگری صوبایی وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلې شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس یو بل د لوبې موضوع ته راځو. ارزښ دا دی چې پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوي دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدی چې په 2009 کال کې په لاهور کې سرلنکا پر کرکټ ټیم وسوال برید وسو. تر دغه برید شپږ کال وروسته زمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې دا وخت پاکستان ته تللې او پرون دې د پاکستان په لاهور ښار کې د دې هېواد له لوبډلې سره تشل اوریزه لوبه وکړه. د دې لوبې او نور د دې ترڅنګ تفصیل څه دی، ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربیره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې.
د
وایي په لومړی سر کې زه د زیمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هېواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نېټه په کراچۍ کې پر یو مسافرونو کې بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شول، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره ان د یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپور دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
نو زبی الله شفق په خبر پښتم خا کې مشته د شمالي وزستان به کور کړ سو خلکو حکومت ته د جون تر لومړي نیټه وخت ورکړی او چې د دوی د ستنولو مهال به شته کوپی په ډاګه کړی. د دوی په ناکه چې حکومت د دوی پښتنه پوره نکړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. اوس پښتنه ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې مشته. بوریوال کاکړ په ډاډه رپورت جوړ کړی.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای شي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي مونږ خپل وطن ته خامہ خزو بل خلک اوس زمونږ د خوښ ولاتون کډوال چې دي حکومت سره په دې باس کې سره بیتانو ده شوی او ځکه چې اوس پر دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چاره فاټا سیکریټریټ ته سپارلې ده د دې ادارې د کډوالو د څنګه مشر فرمان خلجی مشال رادیو ته ویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کورم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړی و فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي د ویل
نام یاشت پوری مونگا پا کورم ایجنسی کے پا عریضی کے یو پوائنٹ کو لاؤ کرے ہو جی ولی چا آخوز لارے بادے آلتا نرات دی جر تا با کلا با خانا چلتا راو آو تا با فری ٹرانسپورٹیشن پیسے مرکولے اور ٹرانسپورٹیشن مرکولو فوڈ مرکولو آلتا دا مونگا چشپی رات دونو اسے دو انتظام ہم کرے ہو دا مونگا آو تولو تا ریکرسٹ ہو اور دیر کسان راو آگے نا پس بلکل جی کسان ناتل چی بند شور اور اون سم چیزی سو کر آزی نو دے آر موسٹ ویلکم دا جی اخفل وطن میں جی اخفل ملک دے اخفل موز آتو کے
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي ده ویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو
مو خو خپل باندې نه راغلی مو خو پاکستان حکومت لارې بند کړې دی وځنا دلته راغلی پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم یارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلی کې قومونو کې وخت کړو دی وځنا موږ دلته راغلو بالکل دلته مشتاشه آرام سره ژوند تیری او دا خلک موږ ته ډېر خوشحال دي چې د افغانستان ولس خلک تیری او یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تیری کوي
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل
پوروال کاکړو د سیم صوبی وزراله او امنیتی چارواکو څو ورځې مخکې ویلي وو چې نشته چې په دې نشته وختو کې کراچي کې د ترګری په بریدونو کې ککړ کسان نیولی وو دوی زیاته کړه چې په دغه کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې وي آیا د دې څخه خدا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سخت ریزۍ مفکوره خو د هیواد پوهنتونونو ته نه ده غځېدلې هم د دې پوښتنې د ځواب لټولو کوشش شاهین بونری په خپل رپورټ کې کړی دی
تیر ونه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلي شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وي او په مالي لحاظ هم مستحکم دي تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي نوموړی زیاتوي
د دې مخکې که موږ وګورو چې کومې غټې غټې پېښې شوې دي چې هغه د 9/11 پېښه شوې ده که هغه د مډرډ بمبنګ دی که هغه د 7/7 د لندن بمبنګ دی په هغې کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه طور ککړ شوي دي هغه د لندن سکول آف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په تور باندې څوک ککړ شوي دي د هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیج یونیسټونه او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړي دي نو د هغې یو وجه دا نه ده هغې کې مختلف دغه کېدی شي فوج نه تنګ دی څوک د حکومت نه تنګ دی څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی نو دا مختلف احساسات کېدی شي د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل د هغې د وجه نه ده
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اعجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه یې جوړ شي چې وروستو بیا د مذهبي سغدریزو همخیال او ملګري شي سنا اعجاز وایي
پیښور پوهنتون کې کې دی وخت کې څو نه حاصلې د الکان خبر ورته کوم هغه په حاصلونو کې باقاعده د لیکل تکنولوژي ریلیجیس پارټیانه چې کوي دی دا وی د طرف نه کوم بوکسر جوړیږي چې هم دا څه کوم مټیریال دی اسانه سره موجود دی بل چې کوم مسکین وین دی پاره کې کتاب څو غره په یو څه کتاب څه د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او وی دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک وهل دي څنګه کولای شي نو په کالج کې مقابله یو لیک د میوزیک आवाज راشي پای باندې لیټر مګی ته وشي
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګڼې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهرحال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني ستر اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچي ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري. او هغې سره حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي؟
د شاهین بونیری رپورت مو اوریدلې. خو هم د دې موضوع ځینې نور اړخونه هم څېړو. په کراچۍ کې کارپان وایي چې د پخواني فوجي امیر جنرال زیولک په واکمن کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعاله کړې شوې چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه توندلارې شوه. د ظفر کریمي جرنلیست رپورت ته مخ شو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسټۍ یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګې حمله کړې وه چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیا د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروستو دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوړ رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسټۍ یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي.
د
زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري، خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي د جنرال ضیا په دور کې د مذهبي سختدریزۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپله پخوانۍ ترجیح بدل کړي، د پوهنتونو نصاب هغسې شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته ښودل کیږي. همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم دولسمه بجې کې دون کې د اسرار عالم مومنت او مایکرو سپارم چې د خبرونو لنډی سولاندې کړی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دا خبرې پرون د مشهد وزارت څانګې ته کړي. د ده په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د یو ولسوال په ګډون دوه کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري اجانس ایسوسیټ پریس د روزګان د والي د ویان له خولې وایي چې دغه چاودنه نن هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. ویان زیاتوي چې د ولسوال یو ملګری هم په دې برید کې ژوبل شوی. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید پړه پر غاړه نه اخیستي. په خبر پښتونخوا کې پرون په شیګان او جماعت شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او جوبل دي. د مشرډو خبريال وایي پرون د پیښور حسابات په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر زوی ناصرګند وسلوالو په ډزو وژلو دوه کسګي جوبل کړي دي. بل خو د شبقدر پولیسو مشرډو ته ویلي چې پرون ماخام په سرو کلی کې په یو جماعت کې شوي چاودنه کې پینځه کسان جوبل شوي دي. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده چې پلای داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایسیي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی او اوس په اسلام آباد کې سراج سحیر د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادریه په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلی او وای شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمه لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله و چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا لدی رستو باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنگ اپریشن پیل کړي او پکار دي چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي پرتا یو کوټلی اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاک کړی شي. ادریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جديده وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپان خپل ادریه کې وای چې اسلامي کالج په خبر کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وای چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو سلور کالو راهسې سکالرشپ نه دی ورکړي د کوم دلاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادریه مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلی ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپل کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلی د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخر کې د خیبر پختونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د سلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په ښه شان جاري وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولستا د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د هند وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولس د هیلو او دغه د حلو ځلو په اړه لیکنه خپره کړې ده او دا شان بیا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو سره مرکه کړې ده. د دې دواړو تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مقاله لیکي د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارټۍ ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیرشو کالو کې یې ساری نه لیدل کیږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې ښایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی پخپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشت یو افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامله ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي خو د سیمیز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړۍ لویه تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شوی دی چې له مخې به کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات فریبا ساحر څخه اورو.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولی سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل، زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم. په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراتیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي اردو سږ کال د جګړې په موسم کې د وسوالو طالبان لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولی و. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو په چاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د وسوالو طالبانو فعالیت محدود او د حملو شدت کم کړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدید حمله وکړې خو نه توانېدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. ښاغلی امان وویل چې ملي اردو داسې ګڼل چې وسلوال به سشکال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو له دې امله یې د افغانستان په ځینې ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړي وو.
جنگ نسبت به سال بهار گذشته شدیدتر بود.
جنرال امان وایي سږ کال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې ښایي سږ کال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول کرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورا وغړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ له تېر یوه کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اقچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمې د نیولو هڅې کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅې وشي. خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یوه پریکړه وشي. خو آیا سږ کال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سږ کال جګړه شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړه وه. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډیر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دښمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
فرشته جلال سیبا. د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د ولایت ولایتي شورا غړو، کومو مشرانو او مدني فعالانو په یو ګډ خبري ناسته کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې عبدالکریم متین بیرته پکتیکا ته د والی په توګه ورولې شي. دوی چې ښاغلي متین په تیرو څلورو میاشتو کې د پکتیکا د پرمختګ او لسونو د ملاتړ د خپلو لپاره ګټورې هلې ځلې کړې دي. نجیب الله لوخیلی په اړه رپورټ راکړي.
د جمعې په ورځ د پکتیکا د ولایتي شورا غړو، یو شمېر دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د وی خبري ناسته له لارې د مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت لپاره بیرته پخوانی والی عبدالکریم متین ورولیږي، ځکه دوی متین د یاد ولایت حالاتو او غوښتنو ته په کتو د ولایت د رهبریت لپاره وړ شخص ګڼي. پکتیکاوال دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولسمشر په لارښوونه د پکتیکا په ګډون د اتو ولایتونو لپاره نوي والیان معرفي کړي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري په دې مطبوعاتي غونډه کې وویل چې پخواني والی عبدالکریم متین په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پکتیکا د پخواني والی خبرې په ځینو رسنیو کې ناسمې تعبیر شوي او اصلي مطلب نه دی خپور شوی.
د ولس په استایستو باندې دا خبره کوو چې زموږ والی عبدالکریم متین چې دلته ډېر مثبت کارونه کړي دي او د ولس په زړونو کې د خپل ځای پیدا کړی ده، نو موږ دی غواړو چې دی بیرته راشي. دا د ولس غوښتنه ده.
قومي مشر وکیل پاشا خان ویل عبدالکریم متین پکتیکا ته له یوه ښه پلان او ښه نیت سره راغلی و.
شپږ میاشتې د هغه والي ته وخت هم نه کول،
لو ولاس څخه دې پښتنه نه وکړه چې دا کار تاسو ته دی والی کړی ده که نه ده کړی او بیا چې د ده موږ هغه استعداد ولید یو انجینر و یو ښه سلوک له ولسونو سره
د مدني ټولنې فعال محمد الله همتیارم وویل چې د دې ولایت فلج ادارې په تحرک او حرکت راوستی
د په قومي جوړښتونو باندې کار وکړو د فساد مخه یې ونیوله د دولت او ولس تر منځ یې هغه کومه فاصله چې وه هغه یې راکمه کړه ختمه یې کړله هغه ادارې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې یې یو قدم هم نه واخیستی متحرک یې کړلې په حرکت یې راوستلې
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې هم د پکتیکا خلکو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د افغانستان د حکومت له امنیت شورا نه غوښتنه کړې وه چې د پکتیکا والي عبدالکریم متین د ګوښه کېدو پرېکړه دې بېرته واخلي
نجیب الله لوخیل په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي که څه هم سیاسي ګوندونو او امیدوارانو انتخابي کمپاین جاري ساتلی دی خو اوس له مدني ټولنې سره دا بیره راپیدا شوې چې هسې نه چې د بر دیر د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو په شان په راتلونکو ټاکنو کې هم ښځې له رایو بې برخې نه کړل شي په دې اړه مو د مدني ټولنو فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ هم جوړ کړی دی په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سوه کله چې څو اونۍ دمخه د بر دیر د صوبایي اسمبلۍ په انتخاباتو کې ښځې له رایه ورکولو منع کړل شوې له دې وروسته د مدني ټولنو فعالینو سازمانونو مطبوعاتو پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د ښځو د حقونو مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه وروټکوله تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبایي اسمبلی امیدواران راوبلل د دغو فشارونو وروسته د زیارت په ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې له ووټه نه محروموي بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې ښځې رای ورکولو ته هڅوي خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو مهال د ښځو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي
مردان نه خبر راغلی دا د سې ثوابې نه چوټه لاهور نه خبر راغلی دا
هر ځل د انتخاباتو پر مهال د سې لیدل سوي چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخې په ځینو علاقو کې شزي له ووټر کولو منع کړی دي د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیزه فعاله ده او په دیر کې د شزو له ووټ څخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښ و وای چې د قانون نشټوالی هم د شزو په جمهوري عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی
د دغه قانون د نشوالي په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټیان دي یا مقامي چې کوم جرګو والا خلک دي هغوی چې کومې فیصلې کوي نو هغوی څه خوف او فیره نه محسوسوي ځکه چې هغوی وایي چې مخکې نه هم موږ په تاریخ کې دا قسمه فیصلې کړې دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبره راټوټه شي خو د هغې خلاف هغوی ته چونکې سزاګانې نه دي اورولی شوي نو په دې ورنه به بیا هم چې الیکشن کېږي زمونږ دا یره ده چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه به معاهدین کېږي او که معاهدې تحریري ته ور نه وي نو زباني کلامي دي په جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګې او دا پولیټیکل لیډرشپ والا خلک چې کم دي د ښځو د وټونو د خلاف خبرې کوي پروپیګنډې خپروي دمکانې ورکوي
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې ښځې له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې له مخې یې کولای سي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د رای ورکولو حق یقیني کړي
خواتین بس رکوږي نه داسې څو قسم معاهده جرګه اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر داسی سو دعوش فی پرنٹ فی داسی سو اعلاناتو شو نو الیکشن کمیشن میں دعو خلاف خسخ ایکشن اخلی پائے کے پارٹی شامل ہوا نو دا پارٹی خلاف بے ایکشن اخلی کو پائے کے امیدوار شامل ہو امیدوار او دا امیدوار با دا نا اہلیت پورے خبر رسی سمنگا نورم دا کوشش کو چی منگا دا خواتین زنانو دا پارا پولنگ سٹیشن زیاد نا زیاد کو دا خواتین دا کم علاقو کې څنګه پته لګي دلتا داسې کسان مې دا کیږي چې حالت هغه ته نور هم تحفظ ورکو
په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او مدني ټولنه د غوښتنه کوي چې باید د ښځو د ووټ ورکولو پړه یو مشخصه قانون منزور کړي سي خو خورشید عالم وایي انتخاباتي کمیشن په 2010 کال کې پارلمان ته یو تجویز ورکړی چې داسې یو قانون دی منزور کړي چې لمخې په هر هغه حلقه کې انتخابات کله دم سي چې په کې شزو د مجموعي رايو 10% نوي استعمال کړي. دغه په خبره او پارلمان دا تجویز رد کړ. دان رسپانی په کراچی کې څو ورځې وړاندې پر اسماعیلیانو د سوی برید په تړاو د نیول شوو مشکوک کسانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي په مشکوک کسانو کې اکثره تعلیمي افتار ښودل شوي دي چې د پوهنتونونو زده کړې ترلاسه کړي دي. د دې موضوع په اړه تاسو دوه نور څېړنیز رپورټونه هم اورېدلي وو. راځئ چې اوس د دان رسپانې دغه ادارې واورو. لمليحه مرساته
ډان رسپانډ لیکي چې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د برید یوه هفته تیرېدلو پس داسې ښکاري چې په کیس کې پرمختګ شوی دی. د شورو په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان رسنو ته وویل چې په بس باندې د حمله کوونکو سربیره د پیښې پلان جوړوونکي په حراست کې دي. د دې ترڅنګ دا دعوې هم مخې ته راغلي دي چې مشکوک کسان په نورو جرمونو لکه د سبین محمود په وژنه، د یوې امریکایي پوهاندې ډبرا لوبو د وژلو، د هڅې ترڅنګ په کراچۍ کې په نورو ترهګر فعالیتونو کې ککړ دي. رسپانډ لیکي د سند وزیر اعلی قائم علي شاه هم د مشکوکو کسانو په اړه په بریفینګ کې د هغوی د جرمونو په حقله معلومات په ډاګه کړل. که څه هم د مشکوکو کسانو له کومې وسله والې ډلې سره د تړاو خبره نه ده شوې، خو د یو مشکوک تن په اړه ویل شوي دي چې د القاعده د پخواني وژل شوي مشر اسامه بن لادن او د هغه ځایناستې سره په رابطه کې وو. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې زیاتره معلومات د مشکوکو کسانو د اعتراف په بنیاد اخیستل شوي دي، نو ځکه اوس به دا په دې منحصر وي چې د پلټنې ګډه ډله نور څومره معلومات راټولوي او کوټولي ثبوت وړاندې کوي چې په بنیاد یې د دغه تنانو خلاف عدالتي کاروایي وشي. رسپانه دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې په مشکوکو کسانو کې زیاتره اعلی تعلیم یافته دي. د رپورټونو له مخې دوی د کراچۍ د شخصي او سرکاري پوهنتونونو نه د تجارت زده کړې یا بزنس اډمنستریشن، انجینیري او اسلامي تعلیمات حاصل کړي دي. رسپانه لیکي که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ترهګري پیښې د تعلیم یافته وسلوالو لخوا د کېدلو خبرې مخې ته راغلي دي، خو دا یقینا هغه څه دي چې باید ریاست او تعلیمي ادارې یې له پامه ونه غورځوي. رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو په اړه اکثره دا تاثر وي چې هغوی د نیستمن کورنو سره تعلق ساتي او مدرسو نه فارغ شوی وي، خو اوس حالات یو نوې قسمت اندره و وسلوال طرف ته اشاره کوي چې هغه د پوهنتون نه فارغ شوی وي او تعلیم یافته دي. رسپانه لیکي له سخت دریځو تنظیمونو سره تعلق لرونکي زده کوونکي له دې وړاندې د پنجاب په پوهنتونونو کې موندل شوی دي.
ملیحه مرزا دا وه. په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګ کړي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شرایط د نشت برابره ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولای سي چې خپلو ماشومانو ته تعلیم ورکړي؟ په دې اړه درته زموږ همکار سره الله مومن د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یو رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د لاړکانې ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کړی. راځي چې ورته غوږ شو.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 1,000,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناسته چوکۍ، صفا اوبو او ټایلټ نه لري، او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دی. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي. د سند په للکانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ړومبی د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یا د اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو، میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او بحثونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جنکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تېرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خنډونو د له منځه وړو لړکې ډېره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډېر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډېر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفونکو په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یادې ټولنې له وړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشره وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کار کوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وې، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بېروزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی د دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
اسرار عالم مومندو په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریح صنعت لپاره زیات پیسې ځانګړې کړي. د دې هېواد فلمي صنعت له سخت مالي بحران سره مخامخ دی. تفصیل د سراج زیر په رپورټ کې.
دې لړکی لاهور او د پاکستان په نورو غټو ښارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو وی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ نه دي کړي، چې له وجې نن فلمی صنعت په ټپه ولاړ دی او اداکاران د مالي ستونزو سره مخ دي او د بېوسۍ ژوند تیروي. دغه رنګ د پښتو ژبې هنرمندان او اداکاران هم دا غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودې سره سره د بېوزله او بېوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره سوکړی، ځکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي. لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوه
په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا همیشه پاتې شو یو همیشه مته دې هغه تم کړی دینه مخ کې لاته وو هغه سره مته سونو سونو دې یو وو چې دا وو چې چیرې کومه داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه شوی چې دا وو نه وښته چې مخامخ راځي خو تل دا خو بیا مته دې رښتیا هم پاتې کوي هیڅ څه نه دا باندې سبو څه نه وښته.
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
یو زمونږ د چکم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا وی په ژمنه ډیر زمونږ هنرمندان چې ګنه نو په کورنا سي زمونږ پوزیشن دې چې ماتې حکومت هم ورکړي وو څنګه دې لو غاړو د چکم دې نو په مختلفو د کسکواش دې کرکټ دې راځي فوټبال دې دې چې لو غاړو دې دې ته په مختلفو دیمو کې نه کومو کې نو ګرانه ور به شي یو یو ټول توجه او یو په خپل پر روبو باندې دې په خپل کار باندې دا څه دې چې ګنه زمونږ خبر
پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وی چې دوی تیر کال هم پتم وو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی هیڅ ونه کړه، نو پکار ده چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي. د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو بارا سال مخکې چې کوم د دوی فیس او ماغه فیس او مطلب دا لري او ماغه فیس باندې موږ ټیکس موږ کټ کیږي موږ نار سره کیږي، نو کم اس کم دا چې وي تبدیلی تبدیلی پکار، نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه دغړې تبدیلی پکار ده. خو دوی بلا داسې څه ماغه نه کوي، الان کې زمونږ د کی پی کی بجټ چې څه هغه دې څه خاص د علاج د پاره څه نو څه هغه د پاره خو مطلب دې سم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سبو کوم خبره کړې دا و چې څه وي نه کینو.
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې به پرې د دې لپاره کارونه کولای شي. نو موړی وی
په دې باندې لګیل و سره کې دې باندې سي ډي پي ته د نړۍ پر ټیک ټاک پلانینګ کړی دا ان شاء الله کوشش کوو چې دوه دې هغه ازور سیستم چې زکوتونو کوي تر بیا دې نه بس کو دوه ځون فرق خپل لګتر دی ګورنمنت یو ادارې یو چلای چې دوه سره په ادارې کې شامل شي پارټنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه دې
د ګلزارلم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څانګې ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي، خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرچ کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاندې هلی
ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چانل کېږي
کنه دې آی ای ای په څیر اوختي دي.
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دوه بجی. لما فرخنده اسد سره.